لس بجې شوې. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ رادیو د خبرونه د سندرو میلمانه د پروګرام لپاره ځانګړې ده، خو له هغه مخکې لنډه خبري برخه هم لرو. په دې برخه کې به په افغانستان کې د امریکا د سفیر څرګندونې واورئ چې وایي طالبانو د سولې په خبرو کې لا هم جدیت نه دی ښودلی. خبری برخه څو شیبو کې او د موسیقي خبرونه له هغه وروسته راځي. له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې زه احمد تکل وړاندې کوم. لومړی د سرخط خبرونو سرخطونه. په جلال آباد کې پرون په 14 کې 4 ملکی وګړي مړه او لشلو زیات نور ټپیان شول. د فاریاب په مرکز میمنه کې د ملي اردو او پولیسو په نښته کې 2 پولیس افسران ټپیان شوي دي. او په نړیوالو خبرونو کې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکا د فضایي تحقیقاتو د ادارې ناسا لپاره د 1.6 میلیارد ډالرو اضافي بودیجې غوښتنه کړې. بشپړ خبرونه. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې په جلال آباد ښار کې پرون په 4 پرله پسې 14 کې 4 کسان وژل شوي او شاوخوا 40 نور ټپیان دي. د ننګرهار والي شاه محمود میاخیل د ټپیانو د لیدنې پر مهال خبریالانو ته وویل چې ټول وژل شوي او ټپیان ملکی وګړي دي.
د رکشې په واسطه باندې یو انفجار د تلاشۍ په چوکې وکړ او د دې حادثې ټول زخمیان او قربانیان ملکي کسان دي.
د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوګیاڼي ازادۍ راډیو ته وویل چې 14 پرون ماښام په 2 بجو په 4 ناحیه کې د پولیسو یو هموي موټر ته نږدې وشوې. هغه زیاته کړه چې د 14 د څرنګوالي په اړه معلومات نشته، خو ښکاري چې د پیښې په ځای کې چاودېدونکي مواد ځای پر ځای شوي وو. د حملو مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د فاریاب ولایت په مرکز میمنه کې د ملي اردو او پولیسو ترمنځ په نښته کې 2 پولیس افسران ټپیان شوي او یو سیمه ییز خبریال هم وهل شوی دی. یوې امنیتي سرچینې چې نه غواړي هویت افشا شي ازادۍ راډیو ته وویل چې پولیس او ملي اردو تیر ماښام د میمنې ښار په لومړۍ حوزه کې سره ونښتل او پر یو بلې ډزې وکړې. د پیښې یو عیني شاهد عظیم خان په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
اینجا اردو آمد، یک نفر بچه را زده بود. عامر تروریست موضوع آمد، پرسان کرد چرا بچه را زدی؟ او گفت تو چی کار هستید؟ او گفت ما عامر تروریست هم، بریم در حوزه مشکل حل کنیم. دیگه همونجا جنجال شان شروع شد، عامر تروریست ما زدن.
عین شاهدان وایی چه در نخط پجریان که یو سیمیز خبریال هم در ملی اردو در سرتیر لخوا او حل شو چه در عینی تلویزیون لپاره کار کاو. د بلخ ولایت امنیتي چارواکي وایي په بلخ ولسوالۍ کې له وسلوالو مخالفینو سره په جګړه کې یو افغان سرتیری وژل شوی او درې نور ټپیان دي. د بلخ د امنیه قمندانۍ ویان عادل شاه عادل ازادۍ راډیو ته وویل جګړه وروسته له هغه پیل شوه چې وسلوالو کسانو د بلخ ولسوالۍ په بنګاله سیمه کې پر امنیتي پوستو برید وکړ. ښاغلی عادل وویل د افغان ځواکونو په ځوابي حملو کې وسلوال برید کوونکي هم وژل شوي، خو شمېر یې نه دی معلوم. د بلخ ولایت امنیتي چارواکي وایي له 3 ورځو راهیسې په بلخ او دولت آباد ولسوالیو کې تهاجمي عملیات پیل کړي چې په ترڅ کې د دوی په وینا لسګونه کلي له طالبانو څخه تصفیه شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. لازادۍ راډیو خبرونه اورئ. په پام کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو نن د روسیې په تفریحي ساحلي ښار سوچي کې له ولسمشر ولادیمیر پوتین او خپل روس سیال سرګی لاوروف سره وګوري. دا خبرې د تیر کال په جنوري میاشت کې په فنلند کې د امریکا او روسیې د ولسمشرانو له لیدنې وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ تر ټولو د لوړې کچې رسمي خبرې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې د پوتین او پومپیو د خبرو په اجنډا کې به د وسلو د کنټرول او د وینزویلا، اوکراین، سوریه او ایران د کړکیچونو په اړه بحثونه شامل وي. په دې ټولو کړکیچونو کې واشنگټن او مسکو له یو بل سره په مخالفو دریځونو کې ولاړ دي. د بلوچستان په مرکز کوټه کې تیر ماښام په یو 14 کې څلور پولیس ووژل شول. د کوټه د پولیسو مرستیال مشر عبدالرزاق چیما فرانس پرس خبری آژانس ته وویل دا 14 د روژه ماتي پر مهال وشوه او 9 کسان پکې ټپیان شوي. ځینو پاکستاني رسنیو د ټپیانو شمیر 11 تنه ښودلی. چیما وویل چاودیدونکي مواد په یو موټر سایکل کې ځای پر ځای شوي وو. رویټر خبری آژانس بیا د بلوچستان د کورنیو چارو د ایالتي وزیر ضیاءالله لانګو له قوله ویلي چې دا برید پر هغو پولیسو شوی چې د یو جومات مخې ته پر پیره ولاړ و. د پاکستاني طالبانو تحریک د دې حملو مسؤلیت منلی دی. او رسای خبر ولسمشر ډونالډ ترامپ د فضایي تحقیقاتو د ادارې ناسا لپاره د 1.6 میلیارډ ډالر اضافي بودیجې غوښتنه کړې څو متحد ایالات یو ځل بیا د سپوږمۍ پر غولي خپلې څېړنې وکړي. ولسمشر ترامپ پرون پر ټویټر په یو پیغام کې اعلان وکړ چې کانګرس ته د اضافي بودیجې دا غوښتنه استولې ده. ترامپ ویلي چې د اداره به د ناسا د پیاوړتیا د اعادې کولو په برخه کې کار وکړي څو موږ بیا سپوږمۍ ته وخیژو او مریخ ته ولاړ شو. هغه لیکلي دي چې د ناسا لپاره د 1.6 میلیارډ ډالرو اضافي بودیجې غوښتنه کوي څو امریکا د لویو تحقیقاتو لپاره یو ځل بیا فضا ته ولاړه شي. د ناسا په بودیجه کې د زیاتوالي غوښتنه 2 میاشتې وروسته له هغې کیږي چې د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس سپوږمۍ ته د ستور مزلو د استولو مهالویش د 4 کلونو لپاره رالنډ کټ. دا به له 1992 کال پر وروسته موده کې لومړی ځل وي چې امریکا په سپوږمۍ کې بیا څېړنې پیلوي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، د موسیقۍ د پروګرام له پیل مخکې ستاسو پام د لنډې خبرې برخې اوریدو ته راګرځوم. په افغانستان کې د امریکا سفیر وایي طالبانو له افغان حکومت او افغان ټولنې سره د هغو مسایلو په اړه چې دوی یې پخپله باید پخپل منځ کې حل کړي تر اوسه پورې جدیت نه دی ښودلی. جان بس ازادۍ راډیو ته وویل چې په راتلونکي کې به له افغانستان سره له بشري مرستو ورهاخوا د امریکا ملاتړ په دې پورې تړلی وي چې طالبان په ټولنه کې ګډون او ادغام ته څومره چمتو دي. د ښاغلي باس د څرګندونو نور جزئیات د ملالۍ بشیر په راپور کې واوري.
په کابل کې د امریکا سفیر جان باس وایي له طالبانو سره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په وروستیو خبرو کې یوازې په دې مورد کې یو څه پرمختګ شوی چې افغان خاوره به د نورو هیوادونو پر ضد نه کاریږي. د زیاته کړه
خو له بده مرغه موږ په نورو مواردو کې پرمختګ نه دی کړی، لکه دا چې د تاوتریخوالي د پای ته رسېدو یا د اوربند په اړه د افغانانو غوښتنه. دې ته تر اوسه سترګې په لاره یو چې طالبان په جدیت سره له افغان حکومت او افغان ټولنې سره خبرو ته چمتو شي څو هغه مسایل حل کړي چې یوازې افغانان یې په خپلو کې په اړه پریکړه کولی شي.
د افغانستان د سولې مشورتي لویه جرګه د 5 ورځو لپاره په کابل کې جوړه شوې وه چې په کې له ټول افغانستان څخه د خلکو تر 2000 زیاتو استازو ګډون کړی وو او د می په 4مه پای ته ورسېده. د دې جرګې له لوی غوښتنو یوه دا وه چې حکومت او طالبان په ټول هیواد کې اوربند اعلان کړي. دا چې طالبان ولې تر اوسه له افغان حکومت سره خبرو ته نه دي چمتو سوي یا هم په دې اړه هیڅ جدیت نشي. د سیاسي چارو کارپوه نصرالله ستنګزی وایي لامل یې د سولې رامنځته کولو لپاره د امریکا بیړه ده. دوی وایي
طالبانو دا احساس کړی ده د هغه عجلې او شتاب نه چې امریکایان په کاروي په مخامخ خبرو کې له امریکایانو امتیاز اخلي او په پایله کې د څو مرحلې ته ورسېږي چې په هغه صورت کې باید د افغانستان له حکومت سره په خبرو اترو باندې پیل وکړي.
شاغلی بس له ازادي راډیو سره د دوشنبه په ورځ په خبرو کې وویل چې هیله لري له افغان حکومت او افغانانو سره یې هیواد وروسته له هغه هم شي اړیکې ولري چې په افغانستان کې سوله رامنځته سي. خو ده زیاته کړه چې که په راتلونکي کې افغانستان د امریکا له حکومت وغواړي چې خپل ملاتړ ته دوام ورکړي، افغان حکومت باید له نړیوالو معیارونو سره سم بنیادي بشري حقونه خوندي وساتي. جان بس د دوشنبه په ورځ په کندهار کې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې امریکا له افغانانو سره د افغانستان ستاندارټلون کې پرمختګ په خاطر په اقتصادي روزنیزو او شوونیزو برخو کې مرستې کړې چې غواړي د کار ته دوام ورکړي. د ویل
بټ اف کورس خو پرته له شکه دا چې د بشري مرستو ورخوا امریکا څومره مرسته کولی شي دا به د موافقه په شرایطو او په دې پورې اړه ولري چې طالبان بیرته د ټولنې برخه شي. هغه ټولنه چې د نورو هیوادونو د پراخې ټولنې برخه وي چې د یو بل خپلواکۍ ته درناوی ولري او له یو بل سره ګډ کار وکړي څو یو بل ته خطر پېښ نه کړي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له طالبانو سره د شپږم پړاو خبرو په اړه د تیرې پنجشنبې په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه د خبرو سرعت ناکافي وباله او زیاته یې کړه چې په خبرو کې چټک پرمختګ ته اړتیا ده ترڅو په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه راټیټه سي. تر دې څلور ورځې وروسته د دوشنبې په ورځ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یا یوناما په یوه اعلامیه کې په ټول افغانستان کې د روژې په لومړۍ اونۍ کې پر ملکیانو د تاوتریخوالي زیاتېدو د اغېز په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. یوناما طالبان په سختو ټکو غندلي چې په ځینو مواردو کې ملکیان قصدن هدف ګرځولي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډې اخیستل د ولسونو حق دی. د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې پرون څلور چاودنې وشوې. د جلال آباد د مرکزی روغتون چارواکي وایي په دې چاودنو کې څلور کسان وژل شوي او له شلو زیات نور ټپیان دي. د ننګرهار والی ویلي دي چې د پیښې ټول وژل شوي او ټپیان ملکي وګړي دي. د ازادي راډیو خبريال شاه محمود شینواری او په دې اړه تفصیل.
د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي د دوشمه په مخام شاوخوا و بجې د جلال آباد ښار څلورمې حوزې اړوند تلاشي چوک په سیمه کې درې پرله پسې چاودنې شوي. د جلال آباد مرکزی روغتون مشر ډاکټر عبدالشکور عظیمی وایي د پیښې له ځای څخه دوی ته څلور جسدونه او شل زخمیان ورول شوي.
شل تنه ټپیان کمی دي چې وزه د ټولو ښه ده، صرف د یو وزه پکې لږه وخیمه ده او همدارنګه یو ماشوم په دې کې شامل دی او څلور جسد هم موږ ته راغلي.
د ننګرهار والی شاه محمود میخیل چې د زخمیانو لیدنې لپاره روغتون ته ورغلی وو رسنیو ته وویل د پیښې ټول قربانیان ملکي وګړي دي.
د ریکشه په واسطه باندې یو انفجار د تلاشۍ په چوک کې وکړ او د دې حادثې ټول زخمیان او قربانیان ملکي کسان دي.
د وویل چې ټول امنیتي او کشفي ارګانونو ته دنده سپارلې چې دا ډول امنیتي پیښو د مخنیوي لپاره دي تدابیر نور هم جدي کړي.
امنیت د شاری هم دلته ده ټول تم دا دنده ورکړل چې د روژیم باره کوم میاشت کې نور په تدابیر کې اضافه کړي او د سی پی اف مخه ونیسي.
د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه دی اخیستې. په دې وروستیو کې د جلال آباد په ښار او ځینو ولسوالیو کې د هدفي وژنو او د چاودیدونکو توکو د چاودنې پیښې زیاتې شوې چې د اکثرو پیښو مسؤلیت چا نه دی منلی او نه هم په تړاوي اصلي عاملین نیول شوي.
قدر من اوریدونکو، په جلال آباد کې د پرونیو څلورو چاودنو په اړه راپور مو اوریده. په څو شیبو کې د سندرو میلمانه د ازادۍ راډیو د موسیقۍ ځانګړی پروګرام پیلېږي. وږمه جبرخیله به د دې پروګرام د وړاندې کولو لپاره له تاسو سره وي، خو له هغه مخکې اکرام الله اکرام ته غوږ شئ چې د کابل په ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه د خپرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
د کابل د نن ورځې چاپ ورځپاڼو په راتلونکي جوزا میاشت کې د افغان ولسمشر د کاري مودې د پای ته رسېدو او په افغانستان کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې د زیاتېدو په اړه مقالې او تبصرې خپرې کړي دي. مسیر خپلواکي ورځپاڼې له جوزا وروسته د واک لیکت د کاندیدانو غوښتنه او حل لاره په عنوان په خپره کړې سرمقاله کې په دې اړه د ولسمشرۍ د کاندیدانو د شورا د خپرې کړې اعلامیې په نقل لیکلي دي چې د جوزا له لومړۍ نیټې وروسته د ولسمشر کار ناقانونه دی او باید سرپرست حکومت جوړ شي. په سرمقاله کې وړاندې د اعلامیې په حواله راغلي دي چې که ولسمشر محمد اشرف غنی له خپلې کاندیدۍ تیریږي نو کولی شي د بل ولسمشر تر ټاکلو پورې سرپرست وټاکل شي، خو که ولسمشر کاندید وي نو په کار ده چې واک یې ختم شي. د سرمقالې لیکوالي کې چې اوس پوښتنه دا ده چې د کاندیدانو دا غوښتنه څومره پر ځای او عملي ده او د جوزا له لومړۍ نیټې وروسته باید څه وشي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي دي چې د اساسي قانون له مخې د ولسمشر د واک موده په پنځم کال د جوزا په لومړۍ نیټه له انتخاباتو وروسته پوره کیږي. د سرمقالې لیکوال لیکي که څه هم ولسمشرۍ ماڼۍ ویلي چې په دې اړه یې له سترې محکمې یوه پرېکړه هم اخیستې، خو د ولسمشرۍ کاندیدان وایي اساسي قانون وخت ټاکلی او د جوزا له لومړۍ نیټې وروسته د ولسمشر وخت پوره دی. په سرمقاله کې وړاندې راغلي دي. جالبه دا ده چې دواړه لوري په قانون ټینګار کوي، خو سرمقاله لیکونکي لیکي په دې اړه د اساسي قانون له مادې دواړه تفسیرونه کېدای شي. د سرمقالې لیکوال باور لري چې د ارګ خبره هغه وخت سمه کېدای شي چې کله انتخابات د موجود دلیل له مخې ځنډیدلې وي. خو د سرمقالې لیکونکي په وینا انتخابات د سیاسي دلایلو او د حکومت د بې کفایتۍ له امله ځنډیدلې، ځکه پړه د ارګ په غاړه ده. خو سرخط ورځپاڼې بیا په همدې اړه لیکلي دي چې ولسمشر ګام کېږدي او که واک پرېږدي. د دې ورځپاڼې